دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن د چهارشنبه پورز ناوخته د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټه غړو د وی پښتنې په جواب کې ویل چې د جمهور رئیس جو بایدن په امر افغانستان نه د امریکای اسکر د رئیسولو پاړه هیڅ قسم خپګان نه احساسوي. لوید آستن او د پاول دو نور لورپلو کمانډانانو د زغه کمیټې د غړو پښتنو ته د 2023 میلادي کال لپاره د جمهوریت د بودیجې په خاص باندې د غور کولو په وخت ځوابونه ورکول. آستن په جواب کې ویل چې زه د جمهوریت د پریکړې ملاتړ کوم. د واشنگتن د ډیپلوماټ مجلې په خپل تازه غاڼه کې لیکلي دي چې قزاقستان د افغانستان له بیا رغونې او آبادۍ په چارو کې په ځانګړې توګه د ملکی زیربناو له آبادولو سره علاقه خوځلې او همې د ترانسپورت انرژي او کرهنې په برخه کې له افغانستان سره د مرستې لپاره آمادګي خوځلې. د ډیپلوماټ د مجلې د ریپورت لمخې قزاقستان کوشش کوي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د منځګړي رول هم ولوبوي. د افغانستان او ازبکستان ترمن د منځګړیتوب په منظور د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمرات تقیف د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیف سره غیر رسمي غونډه وکړه او افغانستان د بحث مرکزی موضوع و. افغانستان د قزاقستان د غنمو دریم غټ واردونکي هیواد دی. په 2023 میلادي کال کې افغانستان ته 1.6 میلیونه ټنه د غنمو وړو صادر کړل. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي چې په پاکستان کې په وړیا توګه د غنمو د وړو د حاصلولو لپاره د هڅو په دوران کې یو لس کسان وژل شوی دي. اژانس وایي چې پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ د غنمو د ویش په ځایونو کې امنیتي ځواکونه تعینات کړل. پاکستان چې دا وخت د پیسو له ډېر سخت کمبود سره مخامخ دی او خزانه تقریبا خالی ده. په وړیا توګه کمایدو کورنۍ باندې د غنمو د وړو په ویشلو پیل کړی. له بلې خوا د پاکستان د سند صوبې اوسیدونکو چې د تیر کال په تباه کوونکو سیلابونو کې خپل کورونه لاس ورکړي او دا وخت په موقتی کمپونو کې اوسیږي شکایت کوي چې د څښاک او کروندې اوبه نه لري. فلیپیني چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 13 وویل چې دغه هیواد په جنوب کې په یوې مسافر وړونکو بیړۍ کې د اور د لګېدو په پیښه کې 11 تنه مړه او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د روسیې د فدراسیون امنیتي څانګې یا RSF پرون د پنځشنبه په ورځ د امریکا د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې خبریال د جاسوسۍ په تور ونیو. روسی چارواکی وایي چې دوی د امریکایي تبا ایوان ګرشکوویچ فعالیتونه بند کړي خو د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د روسیې د حکومت ورونه په کلکه رد کړي. د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا د پوځونو ګډ تمرینات روان دي. دا تمرینات چې د تیرو څو کلونو په موده کې تر ټولو غټ تمرینات ګڼل کیږي. د جنوبي کوریا او امریکایي مامورانو په وینا د شمالي کوریا لخوا بالستیکي توغندو د ورولو په جواب کې اپیل کړي دي. پنځشنبه په سهار د امریکا د متحده ایالاتو د کنټاکی په ایالت کې د پاوس دوا بلیک هاک ډوله هلیکوپټر د نظامی تمریناتو په محل ولویدل. نه کسان مړ شوي دي. د پاوس یو ان ویل چې وژل شوي کسان د امریکا د پاوس عسکرو. د افریقای هیواد مالاوی چارواکی وایي چې دوونه مخکې د سایکلون فریډي په نوم د یو تباه کوونکي طوفان نورسته د راکښو کسانو په سیل لټون پاتره رسولې. سایکلون فریډي طوفان موزمبیق او مدغاسکر هم سخت ځپلی دي. د برازیل خوانه محافظه‌کار جمهور رئیس جایر بولسونارو په متحده ایالاتو کې له درملنې وروسته د پنځشنبه په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د برازیل په نړیوال هوایي ډګر کې په سلهاو طرفدارانو هرکلی وکړ. په یو سرخلاصي لیک کې چې 1400 کسانو لاسلیک کړی او د ټویټر کمپنۍ مالک ایلون ماسک او د اپل د کمپنۍ مؤسس سټیو وزنیاک او یو شمېر نورو لوړپوړو تخنیکی ماهرانو او د غټو شرکتونو مالکانو لاسلیک کړی وختنه کړې ده چې د ارتیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکا پراختیا د شپږو میاشتو پورې وزنډی. ترڅو پراتونکو وخت کې د مصنوعي ذکاوت نه د انسانانو د خوندي ساتلو په غرض پروتوکولونه او ټیکنالوژي تیار شي. دا لیک د فیوچر اف لایف انسټیټیوټ په نوم د وی غیر دولتي خیریه مؤسسې ابتکار لیکل شوی او وایي چې په بدریغه توګه به مصنوعي ذکاوت نه فایده د انسانانو لپاره غټ خطرونه له ځانه سره ولري او له ګټو نه به زیان زیاتي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. ترنوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی بارو سودی راپورته چې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صادراتو د پراختیا لپاره په 15 زونونو کې د صادراتو د پروسس مرکزونه جوړوي. افغان سوداګر د دغه سي مرکزونو جوړول ش اقدام بولي. خو د صادراتو د ودې لپاره ش اقدام غني خو وایي چې د دغه سي مرکزونو جوړېدل ډیرو پیسو ته اړتیا لري. په دې اړه کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال مولوی قدرت الله جمال وی چې دغه وزارت پریکړه کړې چې د صادراتو د ودې لپاره په 15 زونو کې د صادراتو د پروسس مرکزونه جوړ کړي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت غواړي د صادراتو د معیار کولو او لازیاتوالي لپاره د کابل په شمول د هیواد په 15 زونو کې د صادراتو پروسس مرکزونه رامنځته کړي. چې په لومړی مرحله کې د هیواد په مرکز کابل کې د دې زون د رامنځته کولو لپاره بودیجه هم اختصاص شوې ده.
حاغل جمال چغور مورزی کابل کې خبري کنفرانس ته خبري کولې وی چې د صادراتو زیاتیدل او وارداتو کمیدل د سوداګرۍ د پالیسۍ یو مهمه برخه ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې اوس مال پلسو همدغه توکو کې چې افغانستاني بهرنۍ هیوادو ته صادري د ډبل سکار مالوچ هینجه او د جلغوزو په ګډون وشو تازه میوه شامل ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی چې اوس مال له افغانستان څخه پاکستان، هندستان، ازبکستان، تاجکستان، متحده عربی اماراتو، چین، ایران او ترکیه کته د نورو هیوادو پرتله ډیر صادرات کی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی د خونی د مزیره پلاوی غړي خانجان له کوزي امریکا غږ سره په مرکه کې د دغو مرکزونو جوړیدو په اړه ویل چې د پلان لمخي د صادراتو د پروسس په مرکزونو کې د نړیوالو معیارونو پر اساس د صادراتي توکو د پروسس ترڅنګ د سوداګرو لپاره نور لازم سہولتونه هم په پاپ کې نیول شوي دي. خارجي له کوزي دغه سي مرکزونه په نورو هیوادو کې هم شته او هدف یې د صادراتو د بهیر چټکېدل دي.
ښه خبره ده، اما په عمل کې ولیدل شي چې څو وخت جوړیږي او په کم معیار جوړیږي. د دې هغه اداري مصرف او د ساختماني مصرف هم یو څه پیسو ته ضرورت لري چې دا به دولت په خپل بودیجه کې ولري او که اسې تنها د یو تعمیر او د یو ځای په اندازه باندې یو څه جوړ شي نو زه فکر کوم چې هغه به هغه نه ایدا ډېر په درد نه خوړل شي. خو که په بین المللي معیارونو جوړ شي او په هغه کې ټول وصول موجود وي، ترازو ولري، لابراتوار ولري، سرتخانه ولري او ګودامونه ولري، دا ډېر ښه عمل دی او موږ استقبالو.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې په تیر 1300 لمریز کال کې په لومړي ځل د افغانستان صادرات نږدې 2 میلیارد ډالر ته رسیدلي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 860 میلیون ډالر او په 1900 لمریز کال کې 800 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ وزارت چارواکي د صادراتو په زیاتېدو کې په زړو وارداتي توکو باندې د محصول کمیدل هم مهم ګڼي. هغوی چې په زړو خامو موادو باندې چې له بهر څخه افغانستان ته راځي او په دغه هیواد کې په تولید کې ورسره کار اخیستل کېږي، په وروستیو کې محصول کم شوی چې د صادراتو زیاتېدو سره مرسته کړې ده.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1499 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اوري. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ترمنز د چهارشنبه په ورځ د هند په پایتخت نیو دیلی کې غونډه ترسره شوه. د هند د ملي امنیت سلاکار ایجنټ دووال د دې غونډې په پرانستون کې وینا کې لټولو ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د خپل هیوادونو د ځمکني بشپړتیا د ساتنې په هدف لټروريزم سره په مبارزه او د نړیوالې سولې تمرکز وکړي. که څه هم افغانستان د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري، خو د نوې دلی د غونډې کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکړسوي. نور حال پر پورت کې وایي
د شانګهای د همکاري او سازمان د غړي هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه د چهارشنبه په ورځ په نوې دلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شو. د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دووال د غونډه ویل چې ترهګری په هر ډول او بڼه بشریت ته لوی ګواښ دی.
د ترهګری ټول ډولونه او مالی ملاتړ د نړیوال امنیت او سولې د پاره جدي ګواښ دی. هر ډول ترګریز اقدام چې د هر انګیزې د پاره تر سره کیږي د توجیه وړ نه دی. ټول هیوادونه باید خپل مکلفیتونه پوره کړي او د ترګری پر وړاندې د مبارزې اړوند پروتوکول ته ژمن ووسی.
په دې غونډه کې د پاکستان او چین استازو په انلاین ډول برخه اخیستې وه او د هند د ملي امنیت شورا د دې غونډې کوربنه وه. د شانګهای د همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ په غونډه کې د نشئی توکو او ترهګری سره د مبارزې ترڅنګ د افغانستان په وسنی وضعیت باس هم د دې غونډې د اجنډا مهم مسایلو. خو طالبان استاد سره د ګډون بلنه نو وکړ شوې.
اوس د تروسم پاک لبانی د افغانستان څخه د هیوادونو د تهدید په اړه باندې راګیتلی او د غراز د مخدره موادو په اړه باندې راګیتلی. مخدره موادو خیر نسبت د پخوانو به اوس کنټرول نسبتا زیات شي، خو په دې وړ خبرنه کې د شتون ځلا تروسه پورې هم موجود و چې هغه نړیوال ته دی خوانه تهدید دی او طالبان په دې مکلف دي چې د خلکو ته په یو ډول نه یو ډول اطمینان او ډاډ ورکړي چې د دوی خوانه به دغه سي تهدیدات هیڅ هیواد په نړۍ کې هیڅ هیواد ته متوجه نه وي.
طالبان په وار وار ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. دا په داسې وخت کې چې تازه د نړۍ د روغتیا سازمان وایي چې د 2000 او 2020 کلن ترمنځ په نړۍ کې د جګړو عمله د وژل شوی کسانو په شمیر کې شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی چې ډېرې په افغانستان، یمن او ایتوپیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله کسان وژل شوي دي.
موږ په افغانستان کې د دغه مسلې شاهدان یو چې ماشومان نه یوازې دا چې د بدن د غړي له زخم نه رنځيږي چې په ماینه پخې کیوي، بلکې بدن ته هم پراخ زیان اوښتي وي. نو پوزي تاکتیکونه او وسلې اساسي لاملونه دي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې د ملکیانو ترمنځ تربل هر وخت زیات مرګ ژوبل رامنځته کړي ده.
بلخوا سعودي عربستان هم د شانګهای د همکاري سازمان سره یو ځای شو. د سعودي عربستان کابینه د پریکړه په داسې حال کې تصویب کړ چې ریاض د متحده ایالاتو له امنیتي اندېښنو سره سره له چین سره اوږدمهاله مشارکت ډیروي. د شانګهای د همکاري سازمان یو سیاسي او امنیتي بنسټ دی چې په 2000 میلادي کال کې د چین، روسي او د منځنۍ آسیا د هیوادونو لخوا رامنځته شو او وروسته بیا هند او پاکستان هم پکې شامل شول. افغانستان د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري. ډاکټر شوی چې د شانګهای د همکاري سازمان د نورې ونډې د روان کال په اپریل او مې میاشت کې په هند کې ترسره شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي چې هیواد یې د افغانانو ښځو او نجونو ملاتړ او په نړۍ کې جنسیتي مساواتو ته ژمن دی. بلنکن د دیموکراسۍ په کلنۍ غونډه کې وویل چې طالبان ښځې له ژوند څخه منځوي کوي. نور حال پر پورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په واشنگتن کې د دیموکراسي د سرمنشي زی په دویم ورځ خبرداري ورکړ چې د دیموکراسي ارزښتونه د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو درناوي په ټوله نړۍ کې تر برید لاندې دي.
The walls are closing in.
په مدني فعالیتونو کې د کار ساحه په تنګیدو ده. اساسي حقوقونه کم شوي دي او مدني ازادي لمنځه وړل کیږي. د بیان ازادي په چټکۍ د لمنځه تک په حال کې ده.
ښاغلی ګوټریش په هیوادونو غږ وکړ چې د باور فضا رامنځته کړي او د نابرابرۍ مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دیموکراسي د ودې لپاره د یو شمېر پروګرامونو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې ټکنالوژي ته به ځانګړي پاملرنه کیږي چې دیموکراتیکي حکومت ولې ته وده ورکړي.
د رواني اونۍ په پیل کې ما پر هغو شرکتونو د محدودیت لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د سوداګریز څار لپاره کارول کیږي او د متحده ایالاتو په ګډون په ټول نړۍ کې د مخالفانو فعالینو او ژورنالستانو په نشه کولو لپاره ناوړه ګټه ځنی اخیستل کیږي.
د چهارشنبه بورس په داسې حال کې چې د اوکراین د دفاع وزارت هغه ویډیو خبره کړه چې پوځیان د جرمني لخوا اکمال سوی زغروال ګاډي آزموي، د دیموکراسي په سرمشتي کې ولسمشر ولادمیر زيلنسکي په نړیوالو غږ وکړ چې د روسیې د يرغل په وړاندې د هغه هیواد ملاتړ ولی مهم دی.
روسیا له اوګدې مدیرهی سره لتاسو ټولو سره له دیموکراسي سره په جګړه کې ده او د ناسم معلوماتو د خبرولو په ټاکونو کې د لاسوهنې، جاسوسي، فساد، صادراتو او انټرنیټ لاره جګړه کوي.
هغه یو ځل بیا د لا نورو وسلو غوښتنه وکړه ترڅو سخت کال د اوکراین بریا تضمین کړي. په عین حال کې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره د تهران د منځګړتو پر هڅو خبري وکړي.
موږ د اوکراین په اړه بحث وکړ. موږ د هر هغه اقدام ملاتړ کوو چې د جګړې په درول کې مرسته وکړي.
بلخوا د اټومي انرژي د نړیوال اداري مشر رافائل ماریانو ګروسی د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د زاپروژیا اټومي بټۍ څخه د لیدنې پر مهال د کیف او مسکو څخه وغوښتل چې خبري اتري کړندۍ کړي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د چین د یو کمربان او یو لارې نوښت د مختلفو پرمختیاي هیوادونو د ولسونو د نشلولو او سوداګرۍ ته د وادي ورکولو لپاره د لوی تاسیساتو د رامنځته کولو لپاره رامنځته شوی، خو په دې پروژه کې د ځان په اړه راپورټونه خپاره شوی او په دې سربېره ځینې پروژې پټ لګښت او غیر ارادي محلي اغیز لري. د جاکارتا څخه د امریکا جاخ د خبريالي راپورټ ستاسو پام را ګرځو.
هیرو ستان ته وای چې د تیر دوه کلونو په مودې کې هر ورځ اندېښنه احساس کړي. هغه د انډونیزیا په لویدیز جاوا خار کې ژوند کوي چې د هیواد د پلازمې جاکارتا نه شاوخوا یو سل شپږ دېرش کیلومتر لري موقعیت لري.
دا هغه څه چې زه پر اختیا سره اندېښمن یم. کچېرې دا لږ وخوځي نو چت به هم راوغورځيږي. لاندې عمله مونږ دا کوټه نه کاروو. زه د ماشومان لپاره دوه خونې لرم، خو ځکه چې نه غواړم څه خطر را پېښي نو د دې خونې پر ځای غوره ده چې د باندې ویده شو.
د سټرنټو کور د ټنل نه چې اوس جوړیږي شاوخوا یو سل پنځوس میټر لري دی. دا د فوټبال د لوبغالي نه اوسه اوږد دی. دغه ټنل د جاکارتا بانټونګ د چټک اورګاډي د پروژې یو برخه ده. دغه د چین د یو کمربند او یوې لارې د نوښت لپاره یو مهمه پروژه ده. د پروژې موخه دا ده چې د سیمې دوه د نفوسو مرکزونه جاکارتا او بانټونګ د چټک اورګاډي لارې وصل کړي. د خارګوټي چرته چې سټرنټو ژوند کوي د بانټونګ په لویدیس کې دی. د ټونل جوړولو پروژه په استوګن ځایونو خپل اغیز لري.
پروسس کنسټرکټ
په ودانیزو چارو کې د چاودنو نه کار اخیستل کیږي او دا کار د استوګن کورونو ته ځان رسوي.
د سیمه اوسیدونکو سوزلي کوشش کړي دي چې د انډونیزیا چین د چټک اورګاډي پروژې چارواکو تخپل اندېخې سرګند کړي. دغه کنسورشیم د انډونیزیا او چین دولتي شرکتونو جوړ کړي دي. د کنسورشیم چارواکو په دې برخه کې د امریکا غږ پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د پروژې په پیل یعنی په 2014 کال کې د دغه پروژې لومړنی لګښت 5.5 میلیارد امریکایي ډالر و. د دې پیسو 5.5% د چین د پراختیايي بانک لپاره اخیستل شوی. د انډونیزیا حکومت 15% لګښت په غاړه اخیستی او پاتې نور د چین د دولتي کنسورشم لخوا ورکړل شوې ده. خو تر اوسه پورې د غلګښتونه د شپږو میلیارډو ډالرو نه زیات شوې دي. د انډونیزیا د اقتصاد وزارت وایي چې د اضافي لګښتونو له وجې خای ټول لګښت 8 میلیارډو ډالرو ته لوړ شي. د ترانسپورت کارپوهان وایي چې د دې مسلې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو حکومت اندېښمن کړی دی.
د حکومت لپاره یو ځانګړی انتخاب دادې چې دا پروژه بشپړه کړي که څه هم اقتصادي پایلې به د ټول عمر لپاره په بودیجه بار وي، که دوی کار ودروي نو دا به بیا کله هم مکمل نه کړلای شي.
ځینې اوسیدونکو غواړي چې دا پروژه مکمل شي ځکه چې دا به د جکارتا او بانجنګ ترمنځ د سفر وخت ډیر راکم کړي.
په دې توګه دا سفر 4 ساعت وخت نیسي. خو د تیز سرعت ریل سره زه تمه لرم چې دا به د یو نه واخله تر 2 ساعتونو پورې راکم شي.
خو حتی د اورګاډي د پروژې ملاتړ کوونکي هم د پروژې زنډیدو ناهیلي کړې دي. د تیز سرعت دغه اورګاډي به په 2019 کال کې کار پیلولو، خو دا اوس 2023 کال پورې زنډول شوې ده. لبلې خوا په پادالورن کې سوټانټو او د هغه ګاونډیان اندېښمن دي چې دغه اورګاډي لپاره د کار په دوام سره د دوی کورونه تر څومره پورې پاتې کېدی شي. د اسرائیل یوسفسي، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د جمهور رئیس مرستیالې کاملا هاریس پرګانا کې د افریقا بر اعظم ته د خپل یو هفتهي سفر په اول ورځ د 100 میلیون ډالر څخه زیاتې مرستې ژمنه وکړه او تاکید یې وکړ چې امریکا په افریقایي هیوادونو د چین سره د رقابت نه علاوه ګټي دي. د امریکا ژه خبريالې انیتا پاول چې د جمهور رئیس د مرستیالې سره په سفر کې ملګری ده د پایتخت اکرانې څخه دا راپور راکوي.
د جمهور رئیس مرستیال ویلی چې امریکا به افریقا ته 109 میلیون ډالر مرسته وکړي او ډیره برخه به د ساحل په سیمه کې چې افراطی اسلام پالو پکې خپل حضور زیات کړی دی د بحران په مخنیوي ولګول شي.
To help address the threats of violent extremism and instability, today I am pleased to announce
زه خوشاله یم چې د تشدد امیز افراطیت او بیثباتۍ د تهدیدونو د مخنیوي لپاره د بنین، گانا، گینی، ایوري او توګو د ملاتړ لپاره 100 میلیون ډالر اعلانوم. جمهور رئیس بایدن د بحران د نیوي او د سولې او ثبات لپاره د امریکا د ستراتیژي د یوې برخې په حیث تیر اونۍ د غربي افریقا د ساحل لپاره ستراتیژیک پلان اعلان کړ او دا نن چې ما کوم اندازه مالی مرسته اعلان کړه هغه به په دې سیمه کې د دې پلان امنیت، ثبات، حکومتداري او پراختیايي مسالو په عمل کولو ولګول سي.
کاملا هاریس پنځه ملوړ د امریکای چارواکي د چ په دې کال کې دا خبر اعظم ته تللی ده. هاریس هغه انتقادونه ردی چې امریکا افریقایي هیوادونو ته د چین سره د خپل رقابت له نظره ګوري ځکه چې ډېری بنیادی پروژې تر سره کړې دي او افریقایي ملکونو ته د میلیارډونو ډالر پورونه ورکړي دي چې زیاتره د اغیزې او نفوذ مبارزه غني.
د پرزیدنت او آی هاد ا کانورسیشن اون دیس ویری ټاپک.
جمهور رئیس او ما په دې موضوع خبرې کړې وې، خصوصا چې د غانا او افریقایي هیوادونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د مستقیمو اړیکو په اړه کې رغیدل یو د چین په حق لا نه یو رغیدلې. زه درته وایم موږ صفه او څرګند خبرې کوو. زه به په خپل د بایدن د ادارې لخوا وایم چې د دې بر اعظم او د افریقایي رهبرانو او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او تاریخي بنیادونه لري.
هاریس په اکرا کې ځنې ارتستیک سیمې ولیدې، د سکیټ بورډ پارک او د ریکارډینګ سټډیو ولیدې. اکټور ادریس الیبا ورسره هر چیرې ملګری وو او ژورنالیستانو سره غږیده. کاملا هاریس پلان لري چې تانزانیا او زامبیا ته د تللو نه مخکې یوه بل ورځ ټوله په لویدیځې افریقا کې تیر کړي. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږه استاسي پيوستون خبرونه چیرنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستا ستاسي پوښتنه د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنه ل یک شنبه تر پنځ شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي او تحصیلي کال پیل ته محدودې اونۍ پاتې دي او لا هم د نجونو د تحصیل او تعلیم د بندیزونو په اړه د طالبانو د حکومت په پریکړو کې بدلون نه دی راغلی، خو یو بل خواته یو شمیر محصلین چې اوس په کور کې ناست دي هڅه کوي په داسې کسبونو ځانونه بوخت کړي چې هم کورنۍ تمویل وکړي او هم له رواني فشارونو ځانونه وساتي. ځینې څېړونکي بیا اندېښمن دي چې د بیکاری په زیاتېدو او د بوختیاو په کمېدو د دې ویره ډېریږي چې فنشو اعتیاد به تر دې لا هم زیات سي. په دې باره کې له هرات څخه زموږ د همکار صفی الله احمد سي رپورټ واوري.
د هرات ښار یو اوسیدونکي 19 کلنه سعدیه لاغو میلیونونو افغان نجونو یو د چې د طالبانو لخوا پر خزو او انجنونو باندې د زده کړو د محدودیتونو له وجه کول ورسته په کور کې پاتې شوې ده. سعدیه د طبي ټکنالوژي انسټیټیوټ د لومړي کال محصله ده چې اوس په کور کې دننه وبدنه کوي
و شان ساعت هم مصرف دي صنایع دستي ولی نس روز مو بیکاری معمول اوقات بیکاری واقعا به ما خیلی سخت تیر میشه، یعنی هر دقیقه هر ثانیه ما ساعت نگاه میکنم میگم ساعتش تیر نمیشه.
راتون کې لپاره د سادی هلی او خوبونه هغه محل پسین لاهوش وچی به تیر کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو لخوا د پانتونونو دروازې دنجونو پر مخ وترل شوې او لګورسته د میرمنو پر کار کولو هم بندیز ولګید.
واقعا به آرزو ما نمونده چون که همه آرزو ما تعلق داره به که ما تحصیل کنیم. اگر یک زن، یک دختر خانم، یک محصل، یک متعلم تحصیل خود ادامه نده مجبوری که به خانه بشینه. ما فعلا هیچ آرزویی نداریم و فکر نکنم با آرزوهایی هم که داشتیم حتی یک بیصد برسیم اگر اوضاع به همه منوال ادامه داشته باشه.
مدینه عزیزی بیادن همه طور دیزده کون که و مدینه اوست دخوانزی پزایل سادیه چه خواب دل زده کوی وای چه لده لاره با دخپل دکور لگختونو که ونده واخلی. دا توال اسکلن انجلی وای چه هیچ کل ایداز فکر نکوی چه یو ورځ به خوانزی تلت للو چه محرومیگی.
افغانستان که پیشرفت کرده بود رو به عقب برگشت، یعنی واقعا خیلی نامید کننده بود. افغانستان عصر امروزی برگرده به چند سال قبل که به پدر به مادرام و مادر بزرگام که بود وقت برگرده.
به طالبان و حکومت لخوا په غیر دولتی مؤسساتو که به خزو ده کاربندیز په غبرگون که یو شمیر مؤسسه لزرگون و کارکون که سر خپل فعالیتون په افغانستان که وزن دول. په داسې حال که چې په هیواد که ده بیکاری کچا ورځ تر بلې په لوړېدو ده، یو شمیر کارپوهان وایي که ځوانانو لپاره د کار او یا درس زمینه برابره نه وي، شونې ده چې هغوی به د بیکارۍ او ذهني فشارونو له امله نشه یي موادو ته مخه کړي.
بیکاری او نبود مراکز آموزشی با کیفیت باعث میشه که جوانان ما به طرف استفاده از مواد مخدر رجوع بکنه.
دا په داسې حال کې ده چې بیکاری او د سالمې بوختیا نشتوالی هغه لاملونه دي چې د کارپوهانو په وینا له امله یې زرګونه ځوانان په نشو اخته شوي دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.